ساعت شپږ بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خبري مجله کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د سوونو نورو پوځیانو غوښتنه کوي. د افغان تحقیقاتي ډلې غړي پاکستان ته رسیدلي او پاکستاني چارواکو ته یې د برهان الدین رباني د قتل په ارتباط اسناد سپارلي. آیا پاکستان به د افغانستان اسنادو ته توجه وکړي او پر اساس به یې د استاد رباني قاتلان ونیسي او که ونه نیسي، په دې اړه په مراکز سربیره د ډله ییز امنیتي تړون د غړو په اندېښنو خبرو. خو لومړی توجه کوي د دې سات خبرونو ته چې جان آقا علي کوزه وړاندې کوي.
د ډنمارک د پراختیا او بهرنیو چارو وزیران نن په ناڅاپي سفر هلمند ته ولاړل. د امریکا د پوځ یو جګپوړه قومندان وایي امریکایي عسکر باید په افغانستان کې د بری تر بیرغ لاندې وطن ته ستانه شي. روسیه وایي له افغانستان څخه د نشه یي موادو د ګواښ د له منځه وړلو لپاره یو ګډ میکانیست اړتیا ده. او په زرونو مصریان نن تحریر میدان ته راټول شوي او په هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو غوښتنه کوي. افغانستان کورنۍ خبرونه. د ډنمارک د پراختیا او بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په یو ناڅاپي سفر هلمند ولایت ته ولاړل. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر سکویندل او د نړیوالې پراختیا د چارو وزیر کریسټین فریزبیک د هلمند د والي محمد ګلاب منګل سره په لشکرګاه کې د پولیسو په روزنیز مرکز کې د لیدنې پر مهال وویل هیواد به له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره د پوځي چارو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او په ملکي برخو کې به خپلې مرستې پراخې کړي. دواړو وزیرانو د هلمند والی سره په خبرو کې ویل هیواد غواړي په راتلونکي کې د هلمند ولایت د پولیسو په روزنه کې زیات مرستې وکړي. د هلمند والی ګلاب منګل د ډنمارک هیواد له مرستو مننه وکړه او دا مرستې د پوهنې په برخه کې ډېرې اغېزمنې وبللې. د زیاته کړه ډنمارک هیواد تر دې دمه په هلمند کې 14 ښوونځي جوړ کړي او فعال دي. ډنمارک په هلمند کې 550 تنه سرتیري لري چې د امنیت ترڅنګ د بیا رغونې په کارونو کې هم مرسته کوي. د امریکا د سمندري ځواک جګپوړي قومندان جنرال جیمز آموس د پنجشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو جبهې وکتلې او لاسکرو سره یې د شکرانې ادا کولو یا تھینکس ګیون په مراسمو کې ګډون وکړ. جنرال آموس په هلمند ولایت کې د طالبانو او القاعده وسلوالو پر ضد جګړو کې د امریکایي عسکرو د بریاو او پرمختګونو ستاینه وکړه. جنرال آموس په هلمند ولایت کې د خپلو عسکرو د هر قطعې د کتلو او عسکرو سره د خبرو پر مهال دا خبره کوله چې په افغانستان کې بری نږدې دی او کله چې د امریکا سمندري پولې ځواکونه له افغانستان څخه وځي پام به آرام سمندر ته واړول شي. د زیاته کړه په آرام سمندر کې به امریکایي عسکر د منځني ختیځ په څیر په ځمکنۍ جګړې کې ښکیل نه وي، بلکې هلته به ورته پراخ فرصتونه منتظر وي. له جنرال آموس سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان ایلن هم ملګری و. جنرال ایلن په سنگین ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو قطعې ته د خبرو پر مهال وویل د امریکا د سمندري پولې ځواک عسکر به د بری تر بیرغ لاندې خپل وطن ته ستانه شي. جنرال ایلن دغه راز وویل د طالبانو د نفوذ د له منځه وړلو په هلمند او د افغانستان په نورو برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پښو درولو ته لا ډېر زیات وخت پاته دی. د ګډ امنیت تړون سازمان کې د روسیې استازی وایي نړیواله ټولنه باید یو داسې ګډ میکانیزم جوړ کړي چې له مخې له افغانستان څخه د نشه یي موادو ګواښ له منځه یوړل شي. ایګور فرولوف انټرفاکس اژانس ته وویل دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د ګواښ پر ضد د همکاریو یو واحد میکانیزم جوړ شي او د ملګرو ملتونو سازمان، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او نور نړیوال سازمانونه پکې شامل شي. فرولوف وایي دا ډېره مهمه ده چې ځواکونه سره یو ځای شي او په ګډه کار وکړي. روسیه په دې اړه خبرو او ګامونو پورته کولو ته چمتو ده. د هلمند ولایت په ګرش کولو سوالی کې نن یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي شوی دی. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال محمد حکیم منګار وی ناپیژندل شو وسلوالو پر دوو تنو پولیسانو چې د ګرش په بازار کې په امنیت ساتنې بوخت ول حمله وکړه. په حمله کې یو پولیس مړ او بل ټپي شو. انګار وی د حمله کوونکو د نیولو هڅې روانې دي. په عین حال کې د جمعې په ورځ لشکرګاه ښار ته نږدې په موټر کې بمي چاودنه وشوه. د حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او وایي د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکونه یې له منځه وړي او پکې سپاره اووه تنه بهرني سرتیري وژلي دي. په هلمند کې دولتي چارواکي پیښه مني خو د طالبانو اداره ردوي او وایي په دې حملې کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. په زرونو مصریان په هیواد کې د پوځي واکمنۍ د پایته رسېدو په مقصد د قاهرې تحریر میدان ته راټول شوي دي. د جمعې د ورځې مظاهره د نورو مظاهرو په پرتله تر ټولو ستره وه او د دې هیواد د الازهر پوهنتون امام شیخ احمد طیب هم له مظاهره کوونکو سره خپل ماتړ څرګند کړ او د دوی د بریالیتوب دعا یې وکړه. مظاهره کوونکو د واکمنې پوځي شورا لخوا د 2012 کال د جون د میاشتې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو پورې د انتقالي حکومت د مشر په توګه د اتاویا کلن کمال گنزوري نومول وغندل. غنزوري ل 1989 څخه تر 1990 کال پورې د پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک پر رژیم کې صدر اعظم وو. پر روانې اونۍ کې د مصر په شخړو او مظاهرو کې لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي چې زیات شمېر په قاهره کې د هغه سړک په اوږدو کې له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي چې له تحریر میدان څخه د کورنیو چارو وزارت ته غځېدلی دی. د مصر پارلماني انتخابات به د دوشنبې په ورځ ترسره شي او دا به د حسنی مبارک د حکومت له ړنګېدو راهیسې لومړني پارلماني انتخابات وي. عربی اتحاد وای سوری د دوی څارونکو ته د اجازه ورکولو ضرب الاجل پوره نه کړ، خو د دوی اتحادی غړي وای د ورځې تر پایه به دمشق ته د روسي جواب ویلو وخت ورکړي. عربی اتحاد مخکې ویلي و کچېرې دمشق نن د دوی څارونکو ته په سوری کې د ارزونې اجازه ورنکړي، د یکشنبې په ورځ به غونډه وکړي او له سوری سره د سوداګرۍ بندولو په ګډون به په دې هیواد باندې د احتمالي بندیزونو په لګولو بحث وکړي. د ورځې په سر کې سوری د عربي اتحاد ضرب الاجل وغانده او وای دا اتحاد د بهرنۍ مداخلې وسیله شوی او د لویدیځوالو د اجنډا پر اساس په سیمه کې ستونزو اور ته لمن وهي. په عین حال کې روسي نن په سوریه باندې د بندیزونو او نړیوالو مداخلي یا نړیوالې مداخلې مخالفت وکړه او وایي د دې پر ځای سوریه کورنیو خبرو او ډیالوګ ته اړتیا لري. روسي دا خبره وروسته له هغې وکړه چې فرانسې په روانې اونۍ کې د ملکیانو د کړاو د لرې کولو په مقصد د یو بشري دهلیز د خلاصولو غږ وکړ. له بلې خوا ترکیه وایي که چیرې سوریه د اتو میاشتو شخړو د پای ته رسولو په کار کې ښه نیت ونه ښیي، نو دا هیواد له عربي اتحاد سره ګډ عمل ته چمتو دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په استانبول کې له خپل ایټالیایي سیال جولیو ترزی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل د عربي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو د یکشنبې د ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره چمتو دی. داود اوغلو زیاته کړه د سوریې په اړه د اروپایي اتحادیې، ناتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره مشورو ته دوام ورکوي. په روسیه کې په یوې پراخې مستقلې نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې د ډسمبر د 4مې پارلماني انتخاباتو کې ممکن د روسیې د صدراعظم ولادیمیر پوتین واکمن ګوند په کم اکثریت سره مخته شي. د لویدا سنټر په دې نظر پوښتنه کې چې له انتخاباتو څخه مخکې کړی ویل شوی د پوتین د متحد روسیې ګوند ممکن د پارلمان له 450 څخه 252 یا 253 څوکۍ وګټي. د متحد روسیې ګوند دا مهال په پارلمان کې 315 څوکۍ لري. په نظر پوښتنه کې ویل شوی په انتخاباتو کې کمونیست ګوند ممکن دوهم مقام حاصل کړي او شاوخوا 490 څوکۍ به خپلې کړي. د روسیې ملت پال ګوند ممکن د 950 څوکیو په ګټلو سره دریم مقام او د یوازې روسیه ګوند ممکن د 440 څوکیو په خپلولو سره څلورم مقام ته ورسیږي. او راپورونه وایي د عراق په جنوبي ښار بصرې کې د پرونیو درې بمي چاودنو د مړو شمېر 900 ته پورته شوی. په دې چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي دي، اکثر قربانیان پولیس او عسکر دي. چارواکو ویلي دوه بمونه په یو وخت په یو مارکیټ کې خلاص شول او کله چې خلک صحنې ته راټول شول دریم بم هم وچاودېده. په عراق کې د 2006 او 2009 کلونو سختې شخړې راکمې شوي، خو بیا هم په دې هیواد کې حملې دوام لري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ساعت 6:00 دقیقې دي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه خبرې. د روان خبری مجلې په دوام کې بلومړی واوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان د سوونو نورو پوځیانو غوښتنه کوي. افغانستان او د سار غړي هیوادونه د انساني قاچاق په مخنیوي کې همکاري کوي. افغان تحقیقاتي ډلې د برهان الدین رباني د قتل په اړه پاکستاني چارواکو ته اسناد وړاندې کړل.
چې کوم اسناد په دغه مذاکراتو کې مخې ته راغلي دي، پاکستاني حکوماتو له قوله قوي شواهد نه دي.
د ډلیز امنیتي تړون غړي هیوادونه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت باندې اندېښمن دي. په کونړ کې له امریکا سره پر ستراتیژیک تړون خبري وشوې.
په دې باندې بحث وم چې زمونږ د ملک نه په همسایه باندې به تعرض نشي کولای او د همسایه د تعرض ځواب به مونږ سره شریک وای.
افغان او تاجک سوداګرو په کندوز کې خبري وکړې. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او ناټو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان الن د 1100 پوځیانو غوښتنه کړې ده. دوی وایي دا پوځیان به د 2012 میلادي کال له پیل څخه له طالبانو سره په جګړه کې د شکیلو افغان ملي اردو کنډکونو ته سلام مشوره ورکوي. د دې موضوع تفصیل اجمل اندوروي.
دا د دې نه خدای چې واشنگتن او متحدین غواړي په داسې حال کې چې دوی د افغانستان څخه د وتلو چمتووالی نیسي خپل افغان ځواکونو ته د جګړې زو عملیاتو د سپارلو بهیر چټک کړي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې کله افغان امنیتي ځواکونو روزنه چټک شي نو راتلونکي کال به په افغانستان کې مشت امریکایي سرتیری تر ډیره په خپل اډو پورې محدود وي او په دې توګه به د امریکایي سرتیرو تلفات کم شي. د یادونه ورده چې راتلونکي کال په امریکا کې د ولسمشر انتخابات تر سره کیږي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې لالوس څخه د بارک اوباما د افغانستان پالیسي یو مهمه مسله ده. چارواکو ویلي دا نوي پوځیان به د سلګونو هغه سلاکارانو د ډلو مشري کوي چې د راروان کال له پیل څخه به د افغانستان د ملي اردو هغه ډلو ته سلام مشوري ورکوي چې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل دي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې د جنرال آلن غوښتنه پنټاګون ته نه ده سپارل شوې خو دا ګام د افغانستان پر پالیسۍ د بارک اوباما او د ده د ملي امنیت د ډلې له بیا کتنې وروسته رامخې ته کیږي او هدف یې دا دی چې تر 2014 کال پورې چې ټاکل شوې ده د امریکا د جګړیزو ځواکونو وروستي سرتیري هم له افغانستان څخه ووزي د امنیتي او جګړیزو چارو د مسؤلیتونو اخیستو لپاره د افغان ځواکونو چمتووالی به ورکړی شي. ویل کېږي چې د جنرال آلن په ګډون ګڼ امریکایي چارواکي اوس په دې باور دي چې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو پروسه باید چټکه شي. له بلې خوا بارک اوباما غواړي د عراق تجربه په افغانستان کې هم تکرار کړي. کله چې بارک اوباما په عراق کې د امریکایي ځواکونو جګړیز ماموریت بدل کړ او په 2010 کال کې اعلان وکړ چې عراقي ځواکونه د خپل هیواد د امنیتي چارو مشري کوي نو په عراق کې د امریکایي سرتیرو تلفات کم شول او بلاخره له دې هیواد څخه د جګړیزو امریکایي سرتیرو وتلو ته لاره هواره شوه. لاس انجلس ټایمز د یو لوړ پوړي امریکایي جنرال لخلی چې په دې بحثونو کې برخه لرله ویلي زموږ لومړیتوب دا دی چې افغان اردو او ملي پولیس وروزو خو نوموړي زیاته کړې چې موږ باید له دوی سره په یو ډول ووسو ځکه دا مهال افغان ځواکونه دومره بوج یوازې پر اوږو نشي اخیستلی. لاس انجلس ټایمز د یو متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ بارنو لخلی ویلي امریکا او ناټو له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په سپارلو کې سستي وکړه او دې دویاړ کړل چې په دې هواد کې درنې او سخت جګړې په خپل په غاړه واخلي. د بارنو پوینا اوس هم باید څومره چې زر ممکنه وي په افغانستان کې د شتو امریکایي ځواکونو ماموریت باید د روزونکو سلام مشورو ورکوونکو او مرستندوی ځواکونو په توګه بدل شي او دا کار باید ونه سنټول شي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان افغان ځواکونو ته د سلام مشورې ورکولو لپاره د 1100 پوځیانو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مخکینی مشر برهان الدین رباني د تیرور په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته تللی افغان پلاوی د پنجشنبه پر ورځ پاکستانی چارواکو ته یو لړ اسناد وسپارل چې په هغو کې د افغان چارواکو په وینا د کوټې د شورا دخالت شدل کیږي. د دغو اسنادو په اړه د پاکستان لپاره دا اسناد به د پاکستان لپاره تر څه حده د منلو وړ وي؟ دا پوښتنه مې په پاکستان کې له آزاد خبریال سمیع الله یوسفزي څخه وکړه.
تر اوسه پورې چې کوم اسناد په دغه مذاکراتو کې مخکې ته راغلي دي پاکستاني مقاماتو له قوله دې داسې قوي شواهد نه دي چې هغه وړاندې شي هغه به د دې سبب شي چې دا کسان ونیسي. تر ټولو لومړی چې دوی کوم شواهد لري هغه یو شمېر ټلیفوني نمرې دي چې هغه کس چې استاد رباني الوزولی وو د هغه د موبایل نمرې او همدا ډول دویم کس حمید الله هغه اوس په کابل کې د افغانستان د استخباراتو تر نظارت لاندې او په توقیف کې ده. د هغه چې کوم ټلیفونونه راغلي کوټې ته او یا پاکستان ته د هغو ټلیفون نمرې دي او دوی دا ثبوت پاکستان ته وړاندې کړی ده چې دغه ټلیفون نمره د چا په نوم اخیستل شوی ده د هغه شناخته کارډ او د هغه ادرس کوم زیاده ده خو وړاندې کړی دي.
دوی د قومندان نوم هم ښودلی چې په کوټه کې آزاد ګرځي.
نو په دې کې خوشک نشته چې امریکایان د افغانستان دولت او حتی بے فری جرنالستان هغوی هم د دې تصدیق کوي چې په پاکستان کې 2 میلیون افغان کډوال اوسي کی او د دوی په منځ کې په ډېر اسانۍ سره افغان طالبان یا افغان جنگیالي اوسېدل شي او همدلته ژوند کولای شي. خو د مترهه د پوري چې د موبایل د نمرو خبره ده د هغو ادرسونه خو مخه تراغلي دي خو د دې نه وړاندې هم یو ځل د پاکستان ولسمشر سره په ملاقات کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی صاحب هم موجود وو پخوانی د استخباراتو مشر امر الله صالح او چې دا ټلیفون نمبر دی او دا نمبرونه ټلیفونونه کیږي یا رابطي کیږي خو په مجموع کې زما خیال ده چې هغه په دې باندې باور نه لري. یعنی زما په خیال تر څو پورې چې دواړه هیوادونه دغه مذاکرات ته دوام ورنکړي او زما په خیال اوس دا پیسې هم شوې ده چې دواړه هیوادونه دا ډیر بی مثال میټینګ د افغانستان د استخباراتي چارواکي او پاکستان استخباراتي چارواکي په لومړي ځل سره کینی او دیو بل خبره ډیره په سړه سي ناوړي سره ما په خیال اوس دا فیصله شوې ده چې بده کې به نور مسائل هم چیړيږي یعنی د استاد رباني د قتل اگر کسان چې متهم دي کاغوی پیدا نشي نور داسې مسایل دي چې ممکن یو ته حل پیدا شي نو زما په خیال د دواړو هیوادونو د استخباراتي چارواکو د یو بل سره کېنستل دا یو مثبت پرمختګ ده او ممکن دا د دواړو هیوادونو د ډیرو هغه سیریس یا استخباراتي چارواکي چې ډیر یو حساس خلک دي د هغوی یو بل سره په کېنستلو سره باید د دواړو هیوادونو د دواړو اطرافو اعتماد بحال شي.
په پاکستان کې آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی و.
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راځي
کلیوی خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وټلو لپاره تیاریاني روان دي نو لبل خو د پخوانی شوروي په جمهوریتونو کې په تیر بیا د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې داسې اندیشنه مخ په زیاتېدو ده چې ک نړیوال ځواکونه افغانستان او زینو سیمه به نارامه شي. په 2014 میلادي کال کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته دوی د افغانستان په امنیتي وضعیت کې ناڅاپي خرابې ته د چمتووالي په حال کې دي. په همدې حال کې د قرغیزستان موقته ولسمشره چې د کار دورې د خدمتو په حال کې دوی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت ختم به په سیمه کې د بی امنیتۍ پیل وي. په دې اړه احمد تکل تفصیل اوروي.
په 2014 کال کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو پیل هغه مسله ده چې د پخوانی شوروي اتحاد جمهوریتونه په تیره د منځنۍ اسیا هیوادونه په سخته اندېښنه کې اچولې دي. د پنځشنبه په ورځ د ډلیز امنیتی تړون CSTO د غړو هیوادونو ټولنې اعلان وکړ چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته دوی په افغانستان کې د امنیتی وضعیت د خرابۍ په صورت کې د تیاری په حال کې دي. د ډلیز امنیتی تړون عمومي منشي نیکولای بورډیوژا په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې خبريالانو ته وویل چې دوی لا د مخه ازمیښتي اقدامات پیل کړي دي. د بورډیوژا په وینا د دې اقداماتو له مخې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته کچرته امنیتی وضعیت خرابېږي او د حالت د امنیتی تړون پر غړو هیوادونو ناوړه اغیز کوي نو دوی د پاموړ چمتووالی ورته لري. د حالت ته په پام سره نوموړي اټکل وکړ چې په 2014 کال کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو وټلبه بشپړ وټل نه بلکې د سرتیرو په شمیر کې کموالی وی. د دې ټولنې بلغړی د منځنۍ اسیا کوچنی خو له ستراتیژیک پلوه مهم هیواد قرغیزستان هم په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوټلو د ورسته حالت په اړه اندېښنه خوده لې. قرغیزستان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اکمالاتي پوځي اډو کوربه دی. د قرغیزستان موقت ولسمشر روزا اوتونبایوا د چهارشنبه په ورځ د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته د افغانستان د اقتصادي سقوط پر احتمال ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په پام کې د میرمن اوتونبایوا په راتلونکو اونۍ کې د چارواګي الماس بیک اتمبایوف ته چې لخپل واکې وروسته د دې هواد لمړنۍ انتخاب شوی ولسمشر دی اوس پاري خاغلی اتمبایوف لا د مخویل دي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته به د امریکا پوځي اډې هم وتړي. د قرغیزستان موقت ولسمشر روزا اوتونبایوا چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې خبرې کولې وویل دا ویریږي چې خای افغانستان له جګړې او بهرنیو مرستو سره را عادت شوی وی چې د نړیوالو ځواکونو له حضور پرته به عادي ژوند ونه شي کړی. نو موري زیاته کړه په افغانستان کې که د مخدره موادو د کاروبار ترڅنګ سوداګری ته ود ورنکړل شي نو خای د هیواد او گاونډیان د ناتو له وټلو سره سم د وزګارو افغان کډوالو افراطی وسلوالو او جنایتکارانو د سیل خوشی کېدو سره ډیر بے ثبات شي.
کله یو خپل افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته د سیمې د امنیت په باب د منځنۍ اسیا هیوادونو تشويش لري نو لبل خو د سې اندېښنې هم زیاتې شي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته به بهر ته د افغانانو د مهاجرت بهیر چټک شي. په همدې حال کې د کورنوي چارو او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه وایي چې د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره د سرتغړی هیوادونو مرستې ته اړتیا لري. دغه چارواکو د جمعې په ورځ یعنی نن په کابل کې د سر د تلورمې تخنیکی غونډې پترس کې د دغه سازمان د کنوانسیون د عملی کولو پر لارو چارو خبري وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلاديش، مالدیف او نیپال د سارک غړي هیوادونه دي. په دیاړه نور حل لکابل د جمیلې ظریف په راپور کې ووري.
د جنوبی آسیا هیوادونو د سیمایزو همکاریو یا سارک ټولنې استازی د دغه سازمان د کنوانسیون چې د ښځو او ماشومانو د تښتونې په اړه دی د پلي کولو په موخه په کابل کې سره راغونډ شول. دغه دوه ورځنۍ ناسته په کابل کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په کوربتوب پیل شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دغه ناسته کې به د سارک د کنوانسیون د پلي کولو په اړه چې د ښځو او ماشومانو د قاچاق په اړه دی خبرې وشي، څو په راتلونکي کې د سارک غړي هیوادونه د انسانانو د قاچاق په اړه مبارزه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امنی افضلی د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د انسانانو قاچاق کول د جنوبی آسیا هیوادونو د سیمایزو همکاریو پر وړاندې یو لوی ستونزه ده.
امیدوارم در جلسات خیش
هغه وایي زه هیله من یم چې په خپل غونډو کې په مهمو او اساسي پریکړو د دغه کنوانسیون د پلي کولو په برخه کې د سیمې په کچه لاسرسی ولرو. د ښځو او ماشومانو تښتول او قاچاق کول یوه مهمه او حیاتي مسله ده چې ملي او نړیوالې مرستې ته اړتیا لري. لنیکه مرغه چې په اوسنۍ شرایطو کې د جنوبی آسیا هیوادونه په دې توانېدلي څو د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د دغو فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. میرمن افضلی وایي چې د مهاجرت نړیوال سازمان د اسرائیل مخې هر کال په نړۍ کې شاوخوا 13 میلیونه انسانان قاچاق کیږي. د هغې په وینا په افغانستان کې په تېرو 5 کلونو کې 4,621 تنه د ښځو، نارینه وو او ماشومانو په ګډون قاچاق او تښتول شوي دي. همداراز د کورنۍ چارو وزارت سیال هم چې په دغه ناسته کې ګډون کړی و وویل چې افغان ماشومان ډیری پاکستان، ایران او عربستان ته قاچاق کیږي، چې هلته بیا له دوی نه په تروریستي حملو کې کار اخیستل کیږي. جنرال میرزا محمد یارمند وویل چې د انسانانو د قاچاق په وړاندې مبارزه به هغه وخت ګټوره وي چې د افغانستان ګاونډیان په خاصه توګه د سارک ټولنې غړي هیوادونه په افغانستان کې د امنیت په راوستلو کې مرسته وکړي.
موږ نور شیان دومره نه ځوروي، موږ د افغان ماشومانو تروریست تربکېدل ځوروي. کله چې موږ د قاچاق قربانیان نیسو او د هغوی مور او پلار راوغواړو نو وایي چې موږ ډوډۍ نه لرو، نو ځکه خپل زوی ایران ته لیږو. دا چې په هغه د څوک د مخدره توکو قاچاق کوي او که کوم بل خراب کار کې ورنه کار اخلي، دوی ته دا مهمه نه وي، بلکې دوی ته دا مهمه وي چې ډوډۍ نه لري، او دا یو لوی ستونزه ده. خو له دې هم موږ ته دا ستونزمنه خبره ده چې افغان ماشوم تروریست تربیه کیږي.
ښاغلی یارمن زیاته کړه چې د دغې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید د سارک ټولنې غړي هیوادونه یو له بل سره ښه او ټینګه رابطه ولري.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
سات شپږ بجې او 22 دقیقې شوې. د افغانستان او تاجکستان سوداګرو د کندوز په ښار کې د دوه اړخیزي سوداګرۍ په اړه خبري وکړې. سوداګرو خپل ستونزې بیان کړې او د پولي دواړو خواو ته د سوداګرۍ د ودې پر لارو چارو بحث وکړ. د کندوز له ښاره د آزادی رادیو خبريال نور محمد سیم راپور لري.
د تاجکستان، کندوز او تخار سوداګرو او کسبګرو ترمنځ دغه ګډه ناسته چې د کندوز په پامیر هوټل کې چهارشنبه پیل شوې او پنجشنبه مازیګر پای ته ورسېده. ویل کېږي چې دغه ناسته په شمال ختیځ زون کې د کسبګرو د ملي اتحادیې او سوداګري اتاقونو په غوښتنه د نوي جی آی زد په مالی مرسته د کریس باردر یا له سرحد بهر سوداګري د ملاتړ د مرکز په مخامخ همکاري جوړه او هدف یې دا و چې څنګه وکولای شي کندوز او تخار سره د تاجکستان د سرحدي ولایتونو د کسبګرو او سوداګرو د لاسي صنایعو لپاره بازار عمومي. لکه چې په دې باب په کندوز کې د کسبګرو د ملي اتحادیې مشر محمد فرید قاطع داسې وایي:
هدف برنامه بلند بردن رشد
د دغه پروګرام هدف د کندوز، تخار او تاجکستان د کسبګرو د لاسي صنایعو وده او پرمختیا، او دا چې موږ څنګه وکولای شو د لاسي صنایعو د کسبګرو تولیداتو ته نړیوال بازار ومومو تر څو چې زموږ خلک په خپلو پښو ودرېږي او د خپل وطن په آبادۍ کې ونډه واخیستلی شي. د یادونې وړ ده چې په دغه ناسته کې د دواړو هیوادو کسبګر او سوداګر په صنفي ډول دې تفاهم ته ورسېدل چې په ټاکلو برخو کې د ګډې همکارۍ له مخې خپل تولیدات یوې او بلې خواته د خرڅلان لپاره وړلای شي، او دواړه خواوې به هڅه کوي چې د یو او بل د تولیداتو لپاره د زیاتې بازار میندنې لاټه هم هیره نه کړي، ځکه چې دا د دواړو هیوادو د سوداګرو او کسبګرو د اقتصاد د ودې په ګټه کار دی. هیره دې نه شي چې دغه تفاهمات په داسې حال کې ترسره شول چې په دې ګډ غټه ناسته کې د دواړو هیوادو څخه مسول دولتي مشران لکه قنصلان او یا هم والیان او د هغوی استازي موجود نه وو. د غونډې ځینو برخوالو هیله څرګنده کړه چې د دغو تفاهماتو د ښه طرح پیاده کولو لپاره خپلې راتلونکې غونډې ته چې په تخار ولایت کې به جوړیږي د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو استازي او یا ولایتي مشران راوبلل شي تر څو د هغوی مرسته ورسره ملګري شي.
تاسو له پیغامونو نه
خپل حقوق لري، خپل ازادي لري، د سیمه لري چې ښځې باید په کور کې واچولی شي او بندې او بندېنې هو چې څوک یې ورکړي. هغه څه خو ډېره قصې شوې، وریره مې دا ورکړې وه، اور یې ورته واچوه هېڅ زره، هغه یې فرار شو، لاړ افغانستان پاکستان ته لاړل. بې معنی ده، هېڅ معنی نه لري. دولت اول د ښځو وضع هغه د کور وضع ښه کړي، د کور شرایط یې ښه کړي، بیا هغه ورځ ولمانځي. نو داسې نه ده چې د چا په کور کې څه کېږي، دولت د هغې نه خبر نه دی. حتا دې ورځې لمانځل بې معنی دي، دا داسې معنی نه لري. دولت د چا د کوره خبر نه دی، دولت د چا د ښې بدې نه خبر نه دی، د ښځې د مېړه د کور د وضعې نه خبر نه دی، د خواښې سخر خبر نه دی. دغه ظلم داسې دلته پراته یو خدای پلارګنۍ له خوا مې بد را سره کوي، ډېر بد را سره کوي. دلته یې خیمه درولي ده، د وینداد مې ده. بله ورځې کور ته ورغلم، ورور مې پر راولاړ شو، ویوالم مور مې ټوله ووالم. هو نو دا ظلم نه ده، څه شی ده؟
په کونړ کې د حکومتي او ملکي استازیو د غونډې په ترڅ کې له امریکا سره د افغانستان د احتمالي ستراتیژیک تړون مسأله وڅېړل شوه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی و.
غونډې ته د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وویل مشورتي لویه جرګه پر ډیر بریالیتوب پای ته ورسېده او کومې مشورې چې ولسی جرګې او ولسمشر ته ورکړل شوې دي د افغانستان او افغانانو پر ګټه دي او ولس ته ډاډ ورکول کېږي چې امریکایانو ته په افغانستان کې د تل دپاره د پاتې کېدو اجازت نه دی ورکړل شوی.
د ټولو خارجانو د بودن سره دایمي مخالف یو، نه یوازې امریکا، د هر څوک چې وي د خارجي پر دایمي بودن مونږ نه منو. دا زمونږ پلرونو نه ده منلې، زمونږ تاریخ نه ده منلې او مونږ هم نه منو.
هغه وویل هیڅ افغان دا نه غواړي چې بهرنیان دي د همیش دپاره فوزی شتون ولري. زموږ تاریخ ټولو ته معلوم دی. لوی جرګې چې کومې مشورې ورکړي دا پر شرایطو ولاړې دي.
لس کالو دپاره د امریکایانو بودن په افغانستان کې د چا کور ته به نه ځي، تلاشي به نه کوي، شخصي زندانونه به بندېږي، د ښارونو نه به وځي. په سیاسي لحاظ کومې ګټې لري، کوم تاوانونه لري، په دې باندې بحث وو. امنیتي لحاظ کومې ګټې لري او کوم تاوانونه لري، په دې باندې بحث وو. چې زموږ د ملک نه په همسایه باندې به تعرض نشي کولای او د همسایه د تعرض
د غونډې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولی شي چې د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ګټو په خاطر نور هیوادونو سره ستراتیژیک او نور تړونونه لاسلیک کړي.
زمان نوم سید محبوب پاچا دی، قومي سپینګیر یم. موږ خپل نمائندگان لیږلي دي او چې هغوی ته څه لازم او مناسب ښکاره شي د وخت مناسب هلته خپل اقدام او اجرات کړي دي او موږ ته مننه کوو. په دې پیلي حالاتو کې خو وروره چې سړی غریب شو هندو ته لالاوی، زمونږ مجبورتیا ګانې دي او د مجبوریت په وجه باندې چې دا څه شوی دی، مناسب قدم اخیستی شوی دی. خو خدای دې وکړي چې د شرایطو باوجود چې کوم شرایط پې خوشتی شوی دی چې هغه څوک د پخو لاندې نه کړي او زمونږ د جرګې سپکاوی څوک ونه کړي او هغوی فیصلو ته او هغه شرایطو ته او هغې ته احترام وساتي.
زما نوم اجیه تاوله نرم ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس یم. ستراتیژیک تړون پیلن لپاره د افغانستان خلکو یو اهم ضرورت دی، ځکه چې افغانستان چې دی یو بې وسه ملک دی، خپله دفاعي توان نه لري، خاصه اتومي طاقتونه دي. دوی چې کوم ملک سره ستراتیژیک تړونونه کې د ملک خپل حکومتداري نشراوه.
د امریکا د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون لاسټیک د افغانستان د خلکو لپاره په پیری شرایطو کې د اهمیت نه ډک دی، ځکه چې افغانستان اوس پورې د 10 ملي اردو یا ملي پولیس او یا ملي امن په دې نشته توانېدل چې د خارجي قواوو چې په موږ غواړي چې په موږ تعرض وکړي دفاع وکړي.
دوی وايي ګوندی هیوادونه هم نور سره د تورته تړونونه لری او باید چې د افغانستان او امریکای پر ستراتیژیک تړون خفه نشي. ګوندی هیوادونه باید هڅه وکړي چې د افغانستان په سوله کې خپل سوله وګوري او د دې هیواد آبادۍ ته خوشاله شي.
آ ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سبا د مازیګر له درو تر پنځو بجو پورې تشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام په دوو ساعتونو کې په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. په اول ساعت کې له افغان ښځو سره د تشدد یا خشونت په اړه بحث لرو. په دوهم ساعت کې د امنیتي مسؤلیتونو د دوهم پړاو په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. په پام کې راچی د امنیتي مسؤلیتونو دوهم پړاو سبا اعلان شي. لمدي سره زموږ د دې